شنیم که چی ها دارن در برنامه. خوش آمدید سالون صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په قطر کې د سولې د خبرو لپاره د کړنلارې پر سر اختلاف لا هم دوام لري، خو د دوړو خو استازي هیله لري چې پرمختګ به وشي. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی لا هم پر ایجنډا د اختلاف له کبله رسمي خبرو ته داخل شوي نه دي. د ناټو او اروپایي ټولنې استازي وایي د افغانستان د ثبات لپاره همکاري ته دوام ورکوي، او د اوکراین ولسمشر په یوه هوایي پیښه کې د شپږویشتنو د وژل کېدو له کبله ویر اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د افغان دولت مرکچی پلاوی ویل تیرو دری ورځو راهیسې خپل منځي غونډې کوي او له مقابل لوري سره نه دی لیدلی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وینده ناجی انوری وی موافقې ته رسیدل وخت غواړي، خو دوی ګام پر ګام مخ ته ځي.
په تیرو ورځو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی پر هغو موضوعاتو چې ډیر کار ته اړتیا لرله داخلي جلسې جوړې کړې. مذاکره دوه اړخیز بهیر دی او په ځینو مواردو کې مشترکو ټکو ته د رسیدو لپاره اوږدېدای شي.
د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا د برابرولو لپاره د دواړو خواو خبرې دوی ونی مخکې په دوحه کې پیل شوې، خو تر اوسه پر تګلار او ایجنډا نه دي صلاح شوې. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري، او دغه راست د مرکچی پلاوی له یوې غړي سره مرکه هم لرو. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې استازو دولت ته د ثبات لپاره د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د ناټو استازولۍ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغانستان د دوامداره ثبات د ملاتړ لپاره به د ناټو او اروپایي ټولنې همکاري دوام وکوي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر بیا په جلا ټویټ کې ویلي چې دوی په افغانستان کې له ناټو سره یو ځای د پیاوړو ملکی پولیسو جوړولو ته کار کوي. د پاکستان پخوانی کرکټر راشد لطیف د کرکټ افغان لوبغاړی محمد نبی ستایلی او ویلي دی چې نبی به تل د نړۍ په کچه لومړی درجه لوبغاړی پاتې شي. د څرګندونې وروسته تر دې کړي چې محمد نبی په تازه درجه بندۍ کې د نړۍ په کچه د شل اووریزو او یو ورځنیو لوبو لومړی درجه آل راونډر اعلان شو. 15 کلن محمد نبی په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په ملي لوبډله او بهرنیو لیګونو کې ښه ځلېدلی او ګڼ شمېر مینوال لري. محمد نبی د کرکټ له بل افغان ستوري راشد خان سره یو ځای دا مهال د هند کرکټ په لیګ کې د سن رایزر حیدرآباد په لوبډله کې لوبیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران وای په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو دوه پولیساتي وژلي دي. د خوزستان ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان لطف علي پاکباز وویل د ایران د سمندري پولي دوه سرتیري پرون مازیګر هغه مهال ووژل شول چې د دغه ولایت په هورالمعظم سیمه کې ګزمه کوله. د حمله کوونکي وسلوال اشار بللي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. په فرانسه کې د قصابې په ساتول د دوه تنو د وهلو په تور نیول شوی پاکستانی پر خپل جرم اعتراف وکړ. تحقیق کوونکو پرون وویل چې دغه اتلس کلن ځوان چې مستنطقانو یې نوم حسن ای ښودلی، د حملې انګیزه د پاریس د یوې مجلې شارلی ابدو له لورې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور بیا خپرېدا بللې ده. دا پیشه درې اونۍ وروسته له دې وشوه چې په پاریس کې د 2015 میلادي کال په جنوري کې پر شارلی ابدو مجلې په حمله کې د 14 مشکوکو کسانو محاکمه په دې ښار کې پیل شوه. د 2015 په پیشه کې 10 تنه وژل شوي وو. د بیلاروس امنیتي ځواکونو په پلازمینه منسک کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د شزو د وی مظاهرې لسګونه ګډونوالي نیولې دي. په منسک کې پرون شنبه شزو مظاهره وکړه او اکثره په لاسونو کې د ګلانو ګډې لیشتولې. د ازادي رادیو بیلاروسي څنګه وایي د مظاهرې ضد پولیسو پر شزینه اعتراض کوونکو سربیره ځینې خبريالان هم نیولې دي. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهره له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې روانې دي. اعتراض کوونکي د لوکاشینکو استعفا غواړي. له اعتراضونو سره سره لوکاشینکو د سپتمبر په درویشتمه د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د اوکراین ولسمشر پرون د هغې الوتکې د لویدو ځای ته ولاړ چې د قربانیانو شمیرې تر اوسه شپږ ویشتنو ته رسېدلی دی. دغه الوتکه چې د اوکراین د پوځي پوهنتون شل محصلان او عمله پکې سپاره وو وړمه ورځ وغورځېده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي یوه ورځ ویر اعلان کړی دی. دغه الوتکه د کیف ښار په ختیځ کې د کیناستو په مهال ولوېده. لومړی دوه تنه ترې ژوندي پاتې وو چې وروسته یو کس په روغتون کې سا ورکړه. تر اوسه د ریال وتکې د لویدو علت نه دی څرګند شوی. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. زموږ غږ آزادي رادیو اوري. په قطر کې افغان مرکچان لا هم د خبرو پر کرنلاري موافقه ته پر رسیدو کې له خند سره مخامخ دي.
کچیر طالب لور غواړي چې موږ د فاري سلو په جوړولو کې دوم رستړي کې سي لیکنه څوک متخفي یا خدای نه کې شاته تاګو کې د اصل امکان نه لري.
د دغه خبرو په اړه په قطر کې د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی له وی غړي سره مرکه لرو. په کندهار کې هدف یې وژنې ډېرې شوې او په روزګان کې لا هم نښتې روانې دي. د طالبانو د حملو له ډېرېدو وروسته د کندوز اوسیدونکو ویل نامنیو پتنګ شوې دي. نن د تورزم یا ګرځندوی نړیواله ورځ ده. نورستان د ډېرو سیلانیانو لپاره په زړه پورې ځایونه لري. ډیرای افغانان د درملو له خراب کیفیت شکایت کوي.
جالي دوا راوړي تجارت لپاره د خلکو نه پیسې اخلي.
بالکل د مو په وطن چې کومه دوا وي دي.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په قطر کې د افغانستان د دولت مرکزیان ویل طالبانو سره په خبرو کې لزینو لنجمنو مسلو سره مخامخ شوی. قوی د مخالفتونه په دې حد کې نه دي چې د خبرو د دوام مخاوني سي. دوی وایي د افغانستان جګړه وښده او پیچلې و او اوس یې د هواري لپاره تاګلاره جوړول هم ډیر وخت اړتیا لري. د طالبانو د مرکه چی پلاوی یو غړي بیا ویلي د تګلارې په ټولو مادو موافقه شوې خو یوازې دوی مسئلې پاتې دي. تفصیل اسد الله لودین راډی کوي.
دوا اونۍ وشوي چې قطر کې د جګړې ښکېل ډلې د سیاسي جوړجاړي په نیت سره جرګه شوي خو تر اوسه د عمومي خبرو پر تګلارې او اجنډا هوکړه نه ده شوې. د دولت د مرکزی پلاوی یو غړی شریفه زرمتی وایي دوی هوکړه ته نږدې دي او په خبره یې کوم راپورونه چې د اختلافونو په اړه خبره شوی له وخته مخکې دي.
کچیر طالب لور غواړي چې موږ د فاري سلو په جوړولو کې دوم رستړي کې سي لیکنه څوک متخفي یا خدای نه کې شاته تاګو کې د اصل امکان نه لري. اصلا هغه څه سي د باندې ورته انعکاس ورکول کېږي خبرې دي. هغه څه دي چې د ولس په منځ کې غواړي د ولس ذهنونه ناراوه. داسې کوم څه تر اوسه پورې نشته چې هغه اختلاف په نظر دومره زیات وي چې خدای مې کې د مذاکراتو لپاره خنډ واقع شي.
د طالبانو د مرکزی پلاوی یو غړي مولا خیر الله خیرخوا ویلي د تګلارې په اړه ټولو اختلافي مسایلو باندې هوکړه شوې خو یوازې دوه اختلافي ماده پاتې دي چې یوه یې حنفي فقه ته رجوع کول او بل یې دا ده چې د اوسنیو خبرو بنسټ باید له امریکا سره د دوی هوکړه وبلل شي.
اوس دی وای چې دا تړون تاسو مزي کرکوي جنډا چ پیشي یا کوم شی چې دلته کوم شی باندې بحث کول کیږي هغه د اسلامي قوانینو د باندې نیوي د پیړیو رئیس په افغانستان کې حنفی مذهب رائج دی الته پراغه پیسلی کول کیږي نو طبعا موږ چې هغه مسله ته بریجو کول کیږي بعضی اهل تشیع ورونه غوډا خبر راپورټ کړل وای چې زمونږ ذکرم باید وسی
په دوحه کې د خبرو لپایل سره د افغانانو دولت او نړیوالو شریکانو ته میداوي چې پر اوربان دیالک تر لګه اور کم بسلا وشي خو برعکس د جګړې لیکي هماغه سي تودی دی خاغلی خیرخوا د مرکه کې دولت د تاوتریخوالي په دوام تورنوي او وایي د دوی جګړې د دولت عملیاتو او هوایی بریدونو ته غبرګون دی خو دولت او نړیوال شریکان بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي او دغه ډله د جګړې لامل بولي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد بیا وایي طالبان یوې سیاسي هوکړې ته رسیدو مخکې ممکن اوربند ونه کړي نوموړي د امریکا د پی بی ایس نیوز خبریال ته په ځواب کې ویلي
I think you're right that the Taliban will not accept
فکر کوم تاسو سم وایست چې طالبان به تر هغه یو ورخیز او دایمي اوربند ونه مني چې یو سیاسي حل لاره نوي موندل سوي او دا په نورو ځایونو کې هم په ورته شخړو کې به ساري کار نه دی زه فکر کوم هغه د تاوتریخوالي کمواله عملی کول زم او په پام کې به ولري البته دا په دې پوري اړه لري چې وړاندیزونه څه دي
تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرو کې د سولې لپاره اوربند مهم بللی
په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی غړي شریفی زرمتی آزادی رادیو ته ویل چې په خبرو کې ځند یو طبي خبره ده نوموړي په آزادی رادیو سره په مرکه کې ویل دواړه خواوې موافقې ته نږدې شوي خو په ځینو لانجمنو مسئلو بحث پاتې دی ل شریف زرمتی سره ملالی بشیر مرکه کړي او په پیل کې د تګلاري په جوړیدو کې د ځند علتونو په اړه ورڅخه پوښتنه کړي
کله چې دوه چمونه سره یو ځای کیږي او مذاکرات ته ځي په دې کې حتما داسې مسائل ستاسو چې یو لورې به دلچسپي لري او داسې مسائل به وسی بل لورې به ورته دلچسپي لري خو د دې ټول لپاره د حل لارې ستاسو لکه څنګه چې هغه د پښتنو متل د سوې غر څنګه وړوي پسر لار لري یعنی لار ورته ست خلک ورته ختلی شي
تاسو د لستړیاو سره څنګه یاست تر اوسه پورې دومره ډېرې ورځې تیرې سوې د اجنډا په اړه تر اوسه لا خبرې روانې دي څه لامل سو چې دومره ځان رامنځته سو
کله چې د ملي پروسې لپاره دلته راغلی او دا مو هوټ کړی د خپل خلکو په خاطر د خپل وطن په خاطر د خپل دولت په خاطر باندې چې ټولې هغه ستونزې چې دلته دي د دې لپاره ندی ستیدای ساسلرو ځکه چې هغه هیله مې افغانستان د ولسمه راوړې دي موږ خو هیله درلو ده چې دغه کړنلاره اته خپل باید پیو ورس کې پاتې ورسی خو کړنلاره د مذاکراتو لپاره بنسټ جوړوي اساس یې جوړوي نو همدغه وجه ده چې دا باید همدغه رقم سي جګړه ډیره وګدوا د کړنلارې د مذاکراتو د کړنلارې لپاره وخت پکار ده
هغه کوم ټکی دي چې پر اوسه تاسو او د طالبانو د پلاوی ترمنځ ور باندې اختلاف سته
د دوار لورو د فیصلو په اساس باندې موږ نه غواړو هغه ټکی چې ور باندې ترڅو د دوار لورو نه توافق نه سوي توافق د نظر نه سوي هغه نه غواړو محرم دي ځان سره ساتو نه غواړو چې د مطبوعاتو سره شریک کو
او تر کومه وخت پورې تمه کیږي چې دا تاسو به د اجنډا پر سر باندې یو بل سره توافق وکړي
مکتول امید لرو د کاري وسلو پرګرام به په دې لاند وخت کې پای ته ورسیږي
سلام الکی چې په اونۍ کې تاسو یوازې یو څو ځلې سره ویني او یعنی دوامدار غونډې نه کیږي
دا به هغه څه وي چې باید د طالبانو د پلاوی نه پوښتنه وسی سي دوی ولې نه سي کولای سي په اونۍ کې دوه درې ځله نه اضافي په اجنډا باندې کار وکړي یا په کاري وسلو باندې ناشته ولري خو یو شی دا هم درته وایم چې په تیره اونۍ کې د یوې ورځې په اوږدو کې تقریبا دوه ځله د طالبان پلاوی او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت پلاوی سره ناسته وکړه
د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی غړي شریفه زرمتی وه
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو
آزادۍ رادیو مخکې مو د جنگ او تاوتریخوالو د کمولو لپاره د سولې د هڅو په اړه واورېدل. له دې هڅو سره سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. د اروزګان ولایت په څو ولسوالیو کې له تیرو څو ورځو راهیسې سختې جګړې روانې دي. طالبان وایي ځینې سیمې یې نیولې دي، خو د اروزګان ولایت چارواکي وایي چې د نشتو سیمو ته کومکي ځواکونه رسېدلي چې ځوابي عملیات پیل کړي. نور حال ترینکوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ امنیه کمانډان جان محمد کریمی تیر شپه ناوخت ازادي راډیو ته تایید کړ چې په یاد ولسوالۍ کې نه د چاپغان ځواکونو پرمختګ کړي، بلکې وسلوالو طالبانو تازه په دغه ولسوالۍ کې د لوبلان په نوم سیمه هم تیر ورځ او شپه د افغان ځواکونو څخه ونیول او تر خپل کنټرول لاندې راوسته. نموړی وای هم دا اوس هم وسلوال طالبان د امنیه کمانډانۍ څخه په شاوخوا 300 متر کې له دوی سره په جګړه بوخت دي. کریمی دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالۍ په لوړه او کښته لنډیانه کې درې امنیتي پوستې هم چې لسګونه افغان سرتیري په کښې کې میشت دي له تیرو 15 ورځو راهیسې کلک محاصره کړي دي.
او د سړک پر غاړه باندې پوسټ دي چې هغه ته موږ کومال نشو کولای، خو مشکلات د ډوډۍ د مهماتو د اوبو د هر څه مشکل لري.
جان محمد کریمی وای هلته د جګړې پر مهال 13 ورځې 15 افغان سرتیري ټپیانسوي او دغه راز زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا وشته ده، خو وای د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. نوموړي وای هلته رسېدلي افغان کمانډو سرتیرو تر اوسه پورې ورسره کومه مرسته نه ده کړې. بلخوا بیا چارواکو تایید کړی چې د دهراوت ولسوالۍ تر څنګ د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې هم افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو په وړاندې کوم پرمختګ نه دی کړی. د اورزګان د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې یادی ولسوالۍ ته اضافي سرتیري رسېدلي او په لنډه موده کې به د وسلوالو طالبانو څخه هغه سیمې بیرته پاکې کړي کوم چې تېره اونۍ د افغان ځواکونو څخه وسلوالو طالبانو نیولي وي.
په کندوز کې هم نښتې زیاتې شوې دي، خو مخکې تر دې چې کندوز ته لاړ شو کندهار ته ځو چې د اورزګان ګاونډی دی. په کندهار کې د هدفي وژنو یا تروریستي پیښو شمیر زیات شوی دی. د ترور په پیښو کې چې تر ډیره د امنیتي ادارو اړوند کسان قومي مشران او پولیس سرتیري پکې وژل کیږي، حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه کار اخلي او له پیښې وروسته له سیمې تښتي او پولیس یې په نیولو کې پاتې راځي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی دا شیبه د تلیفون له لارې راسره دی، په دې اړه نور معلومات ورڅخه اورو.
څروان صاحب سلامونه، سهار مو نیکمرغه. د امنیتي سرچینو د معلوماتو په اساس د تیر روزې میاشتې د لومړۍ نیټې څخه بیا تر اوسه په کندهار ښار او ولسوالیو کې په اوسط ډول یو تر دوه پورې غلچکي بریدونه یا هدفي وژنې راسوي دي. په دې اړه د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ځینې ارقام خپاره کړي دي چې د دغه ارقامو په اساس په تیر کال کې په کندهار کې د ترور 340 پیښې رامنځته شوي چې 240 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان شوي دي. د ترور په دغه ډول پیښو کې تر ډیره د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان، دغه راز پولیس، قومي مشران، استخباراتي کسان او د موساتو کارکوونکي په نښه کیږي. حمله کوونکي معمولا دوه کسان وي او د موټر سایکل څخه په استفادې تر پیښې وروسته له سیمې تښتي. د کندهار مدني فعالانو عوامو خلکو څو ځله د دغه هدفي وژنو په اړه اندېښنه ښودلې ده او اعتراضونه یې کړي دي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونه د سختو امنیتي تدابیرو سره سره د دغه ډول پیښو مخنیوي نسي کولای. په داسې حال کې د دوی په وینا چې په کندهار ښار کې ګام پر ګام د پولیسو تلاشي شته. د کندهار امنیتي چارواکي هم د ترور د پیښو یا هدفي وژنو د زیاتوالي موضوع نه ردوي. ما په دې اړه د کندهار د امنیه قمندانۍ لویان جمال ناصر بارکزي سره خبرې کړي. هغه وایي چې د یو شمېر هدفي وژنو عاملین د پولیسو لخوا نیول شوي دي او د یادولو وړ ده چې د ترور د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډېره وسلوالو طالبانو منلی.
له صادق رښتینه مو واورېدل چې په کندهار کې هدفي وژنې یو ځل بیا ډېرې شوي دي. په ورستیو ورځو کې د کندوز ولایت په بیلابیلو ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا کې د طالبانو بریدونه ډیر شوي دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي جګړو اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې دې ولایت ته پام واړوي. نور حال له کندوزه د اجمل آریان له پراپور کې.
د کندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې له دوه اونیو راهیسې د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علی آباد، دشتیارچی او دغه شان د مرکز اړوند سیمو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی او دې روان وضعیت دوی سخت اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي حاجي خان محمد ازادۍ راډیو ته وویل دوی له مرکزي حکومت غواړي چې بې له ځنډه د نوموړي ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي تر څو هم ولس پرته له ویرې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. د خلکو په خبره اوس مهال د دې ولایت لوی لارې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او خلک پرې په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. میدل ایست آنلاین خبرونه په سوریه کې د جنگیدونکو افغان ځوانانو پر نامعلوم راتلونکي لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو په 2014 میلادي کال هغه مهال چې د سوریې په ګڼو سیمو کې خورا سختي جګړې روانې وې، ناببره لومړی سلګونه او بیا زرګونه افغان ځوانان په الوتکو کې د هیواد ته ورسول شول. دا افغانان چې په ایران کې د مهاجرو په توګه اوسېدل ځینې لا 14 کلن شوي نه وو. په ایران کې دوی ته ویل شوي وو چې په سوریه کې به یې مسؤلیت د حضرت پیغمبر د اهل بیت د زیارت د ساتلو اسلامي وجیبه وي. دوی سوریه ته له رسېدو وروسته د حضرت علي د لور بیبي زینب زیارت ته بیول کېدل او له دې سمدستي وروسته د پلازمینې غزمې یا د جبهې لومړۍ کرښې ته استول کېدل چې د داعش یا اسلامي دولت پر ضد وجنګیږي. د میدل ایست آی خبرونه پر اساس په حقیقت کې د افغانان چې د فاطمین په لیوا مشهور وو د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره د ایران له لوري استول شوی ملیشي وي. اوس کلونه وروسته د سوریه او ایران په بیلابیلو ځایونو کې د وژل شویو افغانانو قبرونه لیدل کیږي، خو د بشار اسد واکمنی ټینګه شوې او له دې سره سره چې زرګونه افغانانو ته د فاطمینو په لیوا کې د جنگیدو په خاطر د ایران اقامت ورکړل شوی، دا لیوا لا هم لغوه شوې نه ده، خو راتلونکې نامعلومه ده. د نشتی ختیز د پالیسی لپاره د واشنگتن د انستیتوت غړی فیلیپ سمیتی وای فاطمین د آسیا په ډیرو برخو کې د سیاسي او فزیکی وړتیا لپاره د تهران د اوږدمهاله ستراتیژۍ برخه دي. د په نظر فاطمین د افغانستان په شمول هر بل هیواد ته ګواښ پېښولی شي. میدل ایست آی د یوې افغان امنیتي سرچینې په قول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې دوی تر اوسه پورې داسې کومه نښه نه ده لیدلې چې فاطمینو دې خپله وسله د افغانانو خواته ګرځولې وي. امریکن سپیکټاتر مجلې د افغانستان لپاره د امریکا د نوی نومول کیدونکو سفیر ویلیام روجر په اړه لیکنه خبره کړې ده. مجلې ښاغلی روجر د داسې ډیپلوماټ په توګه یاد کړی چې امریکا له افغانستان څخه ایستلې شي. د نوموړې په اړه مخکې هم په ګڼو لیکنو کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د امریکا له روانې جګړې سره مخالف دی او له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر تر ژره وتلو غوښتونکی دی. مجله وایي چې راجر به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټاکل شوې ده چې د راتلونکي میلادي کال د می تر میاشتې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان ووزي، خو امریکایی چارواکی وایي چې داشمنه مشروطه ده. نن د سپتمبر 28 د توریزم یا د ګرځندوی نړیواله ورځ ده. افغان چارواکی وایي سره لدی چې په هیواد کې نامنی روانه ده او د کرونا وایرس د خپرېدو خطر لا هم ختم شوی نه دی، خو بیا هم سیلانیان د هیواد د بیلابیلو توریستي سیمو لیدو ته ځي. بدخشان، بامیان، نورستان او ځینو نور ولایتونه هغه سیمې دي چې په روان کال کې لسګونه زره سیلانیان ورغلي او توریستي سیمې لیدلې دي. تفصیل ده خان محمد سین پراپور کې اورو.
د افغانستان د توریزم د تصدی مسؤلین وای سره له دې چې په افغانستان کې نامنی روانه ده او د کرونا وایرس د خبرېدو بشپړه مخه لا نه ده نیول شوې، بیا هم سیلانیان غواړي د هیواد تورستي سیمې وویني. د افغانستان د تورزم د تصدۍ رئیس فردین زیایی ازادي راډیو ته وویل په روانو حالاتو کې بدخشان، بامیان او نورستان د افغانستان هغه سیمې دي چې د روان کال له پیل راهیسې په لسګونو زره سیلانیان ورغلي او تورستي سیمې لیدلې دي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل حق خالقیار ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو لپاره د اوسېدو لازمې اسانتیاوې نشته، خو بیا هم سږ کال د تیر کال په پرتله په زرګونو زیات سیلانیان دغه ولایت ته راغلي دي.
تقریبا دغه سږ کال د ملي پارک لانسه له 15 زره پورې شاوخوا خلک راغلي، پروس کال تقریبا 10 زره زیات راغلي.
د بامیان ولایت ګرځندوی رئیس سید رضا کاظمی ازادي راډیو ته وویل سږ کال د بامیانو تورستي سیمو لکه بند امیر، بودا، شهر غلغله، چهل برج او داسې نورو ته شاوخوا 30 زره سیلانیان راغلي دي. د ښاغلي کاظمی په خبره بامیان وس د سیلانیانو د اوسېدو لپاره لازم امکانات لري. بدخشان د افغانستان بل تورستي سیمه ده چې هر کال ورته سیلانیان ورزي. د دغه ولایت د تورزم رئیس صدیقی لالزاد ازادي راډیو ته وویل د کرونا وایرس د دغه ولایت پر بهرنیو سیلانیانو اثر کړی، خو د کورنیو سیلانیانو په ورتګ یې ډیر اثر نه دی کړی.
نن د ګرځندوی ورځ ده، خو پرون د درمل جوړونکو ورځ وه. په افغانستان کې دا ورځ پرون په داسې حال کې ولمانځل شوه چې خلک له بې کیفیته درملو ډیر شکایت کوي. کابل ښاریان وایي په افغانستان کې بې کیفیته درمل او په دې برخه کې د مسلکي کسانو کموالی هغه ستونزې دي چې تر دې دمه ورته جدي پام نه دی شوی. خاطر پردیس پرې راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل په افغانستان کې د درملو جوړولو لپاره لډیرو فرصتونو برابرولو سره سره وس هم په ډیره اندازه درمل له بهرنیو هیوادونو وارديږي.
په کلنی ډول شاوخوا له 400 نیولې تر 600 میلیون ډالر پورې موږ درمل له نورو هیوادونو څخه راواردوو. دا ډیره وستره پانګه ده چې له هیواد نه وځي. که موږ په خپل هیواد کې درمل جوړونې په برخه کې ډیر او لازم فرصتونه او ظرفیتونه رامنځته کړو، نو موږ به دغه پیسې د هیواد ملي عوایدو ته ور اضافه کړو.
دا وزارت دا هم وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 60 د درمل جوړولو فابریکې او د 14 په شاوخوا کې درملتونونه فعالیت لري. خو کابل ښاریان د درمل جوړونکو او درملتونونو د فعالیت په اړه څه وایي؟ د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي اسدالله او عبدالولي:
نه، دا ټول جعلي دوا راوړي، تجارت دپاره د خلکو نه پیسې اخلي او چې څوک څه رقم وغولي او څه رقم بازی ورکړي.
بالکل دی مونږ په وطن چې کومې دواوې دي تقریبا 3-4 نفره چې ماته معلوم دي چې پچکاری ورکړي دي، همداسې به رپیده ویده بس پاستوی نه پاس ختلی.
سږکال بیا دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په دغه هیواد کې کرونا وایرس خپور دی او ډاکټرانو، درملو او درمل جوړونکو ته د خلکو اړتیا تر بخوا ډیره ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو نړیواله موضوع. د ایران ولسمشر په یو تلویزیونی وینا کې امریکا پر دغه هیواد بندیزونو لکبل په وحشي توپ تورن کړه. د ایران په اتمی فعالیتونو، توغندی جوړولو او تسلیحاتي پروګرامونو کې پر شکیلو کسانو او بنسټونو د امریکا تازه بندیزونه څور زمخ کې اعلان شول. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور چمتو کړی چې جزئیات اسد الله لودی نوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی لخپل هیوادوالو وغوښتل چې د امریکا د بندیزونو د اغیز په اړه خپل غوسه پر واشنگتن متمرکز کړي. نوموړي دا خبرې پرون شنبه په یو تلویزیونی وینا کې وکړې. ښاغلی روحانی امریکا پر ایران د بندیزونو لکبل په وحشتوب تورن کړه. د ایران ولسمشر وویل امریکا په ناقانونه مجازاتو او د پټکو ترهګریزو کړنو سره د ایران خلکو ته 150 میلیارد ډالر زیان رسولی.
آمریکایی‌ها اخیراً هم اعلام کردند که 10 میلیارد
آمریکایان وروسته یو که اعلان وکړي چې ایران ته موږ لسګونه میلیارد ډالر زیان رسولی دی. دوی په غلطو ناقانونه او غیر انساني بندیزونو سره پناویم ناتیایم او نه نویم کال کې ټول تل ایران ته 150 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
روحانی ویلی دغه بندیزونه اند خوراکي توکو او درملو د اخیستو معنی شوی چې د ده په خبره دغه ډول بشر دوستانه تجهیزات د امریکا له بندیزونو مستثنا دي. نوموړي زیاته کړه ډیر شرکتونه له قوانینو د سرغړونې له ویرې له ایران سره له معاملو ډډه کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په وینا ښاغلی روحانی ویلي د ایران د خلکو په وړاندې د ټولو فشارونو ادراس سپینمانه ده. د ایران په اټومي فعالیتونو او تسلیحاتي پروګرامونو کې د ښکېلو کسانو او بنسټونو پر ضد د ایران نوي بندیزونه د سپتمبر په 1 اعلان شول. دا بندیزونه د ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې له مخې یې دغه هیواد 2 کاله وړاندې د ایران له اټومي تړونه په شا شو. له همغه وروسته د تهران او واشنگټن ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. پر دې سربیره 2 ورځې وړاندې امریکا په ایران کې پر ځینو قاضیانو او محکمو له دې ډلې پر هغه قاضي بندیزونه ولګول چې د غیږنیونې د پهلوان نوید افکاري د اعدام حکم کې شامل وو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو ویلي واشنگټن به تر هغو پر ایران فشارونو ته دوام ورکړي چې تهران د ده په ټکو له بدو کړنو لاس واخلي او هر اړخیزو خبرو ته لیواله شي. د ایران ولسمشر خپلو څرګندونو کې پر مایک پمپیو هم کلکې نیوکې کړي او هغه یې د جنایت وزیر یاد کړی دی.
اته بجې او 1:30 شوې. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. په قطر کې د افغان دولت مرکزی پلاوی وی له تیرو 3 ورځو راهیسې خپل منځي غونډې کوي او له مقابل لوري سره یې نه دي لیدلي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وینده ناجی انوری وی موافقې ته رسیدل وخت غواړي، خو دوی ګام پر ګام مخ ته ځي. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې استازو دولت ته د ثبات لپاره د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د پاکستان پخوانی کرکټر راشد لطیف د کرکټ افغان لوبغاړي محمد نبی ستایلی او ویلی دی چې نبی به تل د نړۍ په کچه لومړی درجه لوبغاړی پاتې شي. نبی په وروستیو کې د نړۍ په 20 ورځو او 25 ورځو سیالیو کې لومړی درجه آل راونډر غوره شوی دی. ایران وایي په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو 2 پولیس ساتي وژلي دي. په فرانسه کې د قصابۍ په ساتول د 2 تنو د وهلو په تور نیول شوي پاکستاني پر خپل جرم اعتراف وکړ. د بیلاروس امنیتي ځواکونو په پلازمینه منس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د ښځو د یوې مظاهرې لسکونه ګډونوالي نیولي دي. او د اوکراین ولسمشر پرون د هغې الوتکې د لویدو ځای ته لاړ چې د قربانیانو شمیرې تر اوسه 6 ویشتنو ته رسیدلی دی. زمو شخله ازادي راديو اوريد. ازادي راديو خبرونه د سهار له اود ما شام تر او په منځني صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه اوري. د رواني خبرونه په دوام کې 2 ونیس پروګرامونه لرو. تاند څنګه او حقیقت سره خو مخې تر دې ستاسو ځینی پیغامونه چې د افغان بي سیم د 3 مېرې لاري مراستولې دي. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلیلی کې په هلمند کې زیاتې تورستي او لیدون د لیدو وړ منظرې شته، خو امنیت له بده برغه چې نشته. تازه خان سمسور د ننګرهار دی کې د سولې مذاکراتو ته موهلي کمی شوې دي، دا ځکه چې طالبان اوربند نه مني. اجمل مسعودزي له پکتیا کلیلي په افغانستان کې درمل ناروغانو ته د ګټې په ځای تاوان رسوي. تقریبا 85% درمل جعلي راوړل کیږي. د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي په قطر کې د سولې خبرې داسې بېخوند روانې دي، کم امید ورته لرو چې کامیاب بشي. بل اوریدونکو مو بشیر حبیب زید د لوګر لازري لیکي د ژمي راتګ سره امکان شته چې کورونا یو ځل بیا راشي، باید افغانان جدي پام ورته وکړي. دا هم تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس رورو می زړه دار چې شنه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوې؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کی او بدلون پکې راولي؟
د تاندې څانګې دا خپرونه ما همایون هیواد جوړه کړې چې په پایل کې راپور لرو. ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحیې کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزې، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کاري تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمیع الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو مې زړه دار چې شنه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدل. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو شی چې رانه ورک شوی، زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به و.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لامرونه تر ډیره له د دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر لپاره، د خپلې هوساینې لپاره، یا د دې لپاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې به ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري. دا چې ارزښت نه لري، نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینل لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپله جوړ کړي او په مخ ولاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو ښه ترخه کدي ل خپل توانه پورته، ل خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هغه د ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند بیخ در تخوان نه درکی هغه که هر دند وی هغه علت دی چې بل اخره د تزړه تنګون پیدا کیږي ذهنی فشار او تر را پیدا کیږي تر سټریس لاندې راځي بل اخره نه دا ژوند در تخوان ورکی نو وظیفه ور تخوان ورکی او بس داسې ور تخکاری چې یاره د مفهوم ژوند دا کله کله کور سره کین و یاره دی ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي شاید معموله جمله دا شی وی
محمد الله اریان وای هغه ځوانان چې په هی کې د کار زده کړو او نور مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوه او خوند نه ورکوي په کار د چله دی حالت د راوتلو هڅه وکړي ځکه په داسې یو حالت کې پات کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي
د بیلګې په ډول کې اوسوک د 12م نه فارغ وي پونتون د تګ او نه تک تصمیم لري او نه لري زړی کیږي زړی نه کیږي د نه وای د په دې معنی د شه دی لسانس نشو یو ورسته پاتې والی کې څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دای بیا هم کار نه کوي کاری فرصت ورته پیدا کیږي دا په دې معنی نه چې د بیکاری پیسې راوړي معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیاي او تدریجي بیا د نس کولای چې د همدغه خپل بیغوري او بی اعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی پډیر وخت کې جبران کی په ټولنیز برخه کې د خلکو لپاره بدیږي د سې او چا په توګه چې مبهم انسان د سې او چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني د سې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کی دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي کله چې دا تصور را پیدا کیږي د په ټولنیز لحاظ هم انزوات سي د ټولنیز ځانونه دي د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په ټولنیز کې را ظاهر سي او مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دي ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي د څه په تور ته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده همدان د استفاده او حرکت وکړه په خپل ځان باور پیدا کړي دوستانو کې مشورې ومنه ځینې دوستان عملګری ځان ته ایدیال وګرځوا چې دیو چا حتی باید ورسېګم که به خې دیغه حتی ونرسېګ دیغه نمایت خو به ورسېګ
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحیې وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم استاد ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي په مخه یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه بې انګیزې بې روحي بې میله وي هیڅ شی خوند نه ورکوي عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري فکري خطاګانې لري مثلا ډېره توقع کوي قضاوت کوي تغیر نقش لري یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري توانایي یو شی غوښتنې بل شی اصل قضیه یو شی د دوی قضاوت بل شی دویم مورد د هدف ده ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه له زندګۍ نه یې هدف څه ده ځینې مسایل راوړي یا د مېرمنې په خوښه یا د خاوند په خوښه یا د پلار په خوښه یا د مور په خوښه راوړي یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله او هله بالاخره سټیسفای سي اشبا سي او خوسیږي درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري فکري خطاګانې لري ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي هغه کېدای سي خواله رسنۍ هغه کېدای سي مخالف جنس هغه کېدای سي نشي هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه بدلونونه دي دوی ته ژوند یو نوښت سي که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي په خپل اتاق کې بدلون راولي په خپل ملګرو کې بدلون راولي دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې داسې کاسله داسې مړپړه ونه اوسي پنځم زه فکر کوم چې تفریح نه لري یعنی ډېری ځوانان خسته سي شپږ ساعته اووه ساعته نهه ساعته لس ساعته پنځلس ساعته کار کوي کسل سي له پښو ولویږي
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم زه د یو معلم زوی یم زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم خلکو غوښته یم زه هېڅ وسته نه لرم زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خراب ده سیستم پیګم چې خراب ده او په ژوند کې بم جوړ نسی زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې بم ختم نسی زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسی او په مساعدو فضا کې راسی خپل استعدادونه ته هغه ورکی دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي یو ګدایګری کوي یو بل ملنار ده همدغه محیط ده همدغه خوا ده همدغه هوا ده همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي یو پکې ملیونر سو بل ګدای کوي دا د فرد پورې اړه لري د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي او هغه انسانان چې ټمبل دي بانی لټي
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي ډېره توقع دې نه کوي قضاوت دې نه کوي ستونزه دې غټوي نه دا خطاګانې دې اصلاح کړي په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپل موخه یا هدف جوړ کړي دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره هغه د انرژي مسله ده دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده نو دا د بدلې کې د ژوند او د دوی حالت بدلېږي دا حالت دو اړخ لري یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي که ستونزې او مشکلات دي دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي اما که دا ستونزې نه اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې زه څه کوم ما ته څه مشکل پېښ سوی ده کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي ستونزې حل کېږي او جوړېږي
ګلون اورېدونکو د تاندې څانګې د پای شېبې دي تر بیا ښه وخت درته غواړم
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
روزګان د افغانستان یو لن امن ولایتونو څخه شمیرل کیږي د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې یو یې هم داسې نه ده چې ګنی امنیتي وضعیت سلسله نه خده د دې ترخوا د خار په 3 کیلومتر کې هم طالبان یو کمربند جوړ کړی او حکومت سره له هماغه ځای کله ناکله نه ختی کوي مسؤلان وایي دوی هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي خو یوازې 13 شنبه د افغان پولیسو 28 سرتیري طالبانو د دې ولایت په کیزاب ولسوالۍ کې ووژل چینارتو ته له 13 میاشتو راهیسې تللې لارې بندې او همدا ډول په د هراود ولسوالۍ کې جګړه روانه ده دلایل څه شي کېدای شي پر همدې موضوع د دې ولایت د ولایتي شورا له رئیس خغلی امیر خان بارکزی سره خبرې اترې کړې رئیس صاحب خراغلاست خبرونه ته اجازه راکړه چې پښتنه وکما چې د روزګان عملاً اوس مهال سو ولسوالۍ نه امن دي سو ولسوالۍ سقوط دي او سو ولسوالۍ داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویل شو
مننه سلام تاسو ته او تاسو ته طریقه ټول اوریدونکو ته مننه ژوندۍ وڅې دا اقدام او شی اقدام دی موږ تقریبا د 50 کلونو راځي روزګان ولایت په ډیر سخت حالات کې دی او ډیر سخت شپې تیر او روزګانیان موږ دا ولسوالۍ نه لرو چې وزته تا وامه چې هغه ولسوالۍ کې نو امنیتي وضعیت څه دی هغه خلک یو د خوشحالي ژوند لري د 50 کلونو راځي زموږ پر ولسوالۍ لرو په روزګان ولایت کې چې هغه د ټول شپږ ولسوالۍ سره لارې بندې دي یعنی دولتي خلکو پر مخ باندې مطلق مخالفینو په لاس کې دي او خپل یو لار چې تجارتي لار ده د مرکز کندهار سره لرو هغه هم د 3 کلو راځي مخالفینو په لاس کې ده یعنی موږ په معاشره حالت کې ژوند کوو او خپل مرکز ترینکوټ تلور 3 یا 4 کیلومتر د مخالفینو سره د 50 کلون رئیس کمربند لرو آلته نو په خصوصا د 50 کلون رئیس موږ په جنگي حالت کې ژوند کوو یعنی زموږ د خلکو د عام ولس اقتصادي وضعیت دومره ضعیف شوی دی چې دا جنگو دونه تاثیر ور باندې وکړي ځکه موږ هلته هیڅ نه کمپنۍ نه تجارت هیڅ هم نشته ټول روزګانیان یوازې د زراعت څخه ګټه لاس ته راوړي، خو وزارت هم جنگو وځپي. نو دغه ولسوالۍ ګانې چې دي اوس موږ چنارتو ولسوالۍ و چې د څو میاشتو راهیسې هلته مخالفینو ورباندې لار بنده کړې ده، داسې په مطلق ډول چې هیڅ نه ملکي کس ته شی ورکوي، د خوراک نه دوا هلته پرېږدي، نه دوی دورې را پرېږدي. یوازې به دغه پلمه ورته کوي که تاسې هغه سیمه علاقه د طالبانو سیمې ته په کډه ولاړ شي، نو تاسې کولی شئ چې ژوند وکړي او هلته نه. او داسې چې موږ په ګیزاب ولسوالۍ کې دغه درلودې، دغه څو ورځې مخکې مو ډېر غټ تلفات درلودې، ډېر پولیس مو په شهادت ورسېده، هغه ټولې سیمې مو د لاسه ورکړې. یوازې مرکز د ولسوالۍ د قومندانۍ د هغه یو کمپ ته اردو چې پاتې و، او خصوصا هغه اوس فعلاً په اوس ښه حالت کې دي، ځکه چې 444 کې تا د کومک لپاره تللې ده.
بخنه واړم کامل نو وایو چې د روزګان څو ولسوالۍ سقوط دي، څو ولسوالۍ د حکومت تر ولکې لاندې، او څومره هم په نیمه حالت، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ په کشو گیر کې.
موږ شپږ ولسوالۍ لرو، په شپږ کې خاص روزګان او د شهید اساس ولسوالۍ چې د درو کلو رئیس مطلق یوازې هغه یو چارجوالي د دولت په کنټرول کې ده، نور ټول ولسوالۍ مو د مخالفینو په کنټرول کې ده. دغه یعنی داسې مو په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې، خو داسې ولسوالۍ لرو چې هغه ماسې او هغه یو چارجوالي، هغه یو سرای موږ ساتلی دي، هلته پولیس و اردو و امنیت وکشي دي، او په میاشت کې په لسهاوو تلفات هم ورکوو. داسې مطلق په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې.
یوه مسله د امنیتی ځواکونو هلته ځای پر ځای کول دي، هلته د دوی ګزمې دي، در حال کې چې تاسو وایي دوی یوازې هماغه ولایت مو یاد کړي ترینکوټ په 3 کیلومتره کې هغه خوا طالبان دي، خو حکومت تر خوا وایي چې د ولسوالۍ وزنې ودانۍ یوازې د دوی سره دي، نور بیرون د حکومت مخالف وسلوان دي. دوی تاګ راتګ، دوی ته اکمالات دا د کومې لارې نه کیږي.
داسې کسان موږ هلته لرو چې تقریبا د 3 میاشتې هم چې اړول شوی دي، پولیس هلته دي، یو کال هم هلته تیر کړي دي، 8 میاشتې هم تیر کړي دي. کله مو د مرکز ترینکوټ څخه واړوي هلته شواک کې، نور ته د یو کال پورې بیا چا پوښتنه نه ده پسې ورکړې چې څو شهید دي یا زخمي سي، بیا را انتقالي. او د دې ټول اکمالات چې دي هغه د هوا د لارې څه دي، هلته موږ زمینی خو یو ولسوالۍ د 5 کلونو راهیسې زموږ لارې بندې دي، څوک نه دي کړلې.
بارګزای صاحب، د چهارشنبې په ورځ د پولیسو 28 عسکر د طالبانو لخوا د تر کلکې محاصرې نه وروسته بالاخره تسلیمېدو په حال کې ووژل شول. تاسې هم ویل کېږي چې ګیزاب ولسوالۍ 2 اونۍ کېږي چې محاصرې لاندې ده. تاسې هم د ولایتي شورا غړي یاستئ، یعنی د ولایت مقام سره باید پوره په هماهنګۍ او یا هم په نور ډول باندې وشوی کولای، حد اقل د دې ولایت ستونزو ته رسیدګي وشوی کولای. اما ولې یو ولسوالۍ تر 2 اونیو یا په داسې حال کې چې له دې نه وړاندې که د هراوت یاد کو یا نورې ولسوالۍ یاد کو، یا چینارتو چې نږدې 4 میاشتې کېږي لارۍ بنده ده، اما د غږ پورته کول او د خواهی د ستونزې د حل لپاره داسې څه نه کېږي چې بالاخره ستونزه حل شي؟
ولا موږ خپله په قومندانۍ په تشکیل کې، یعنی دا د وزارت داخلي مربوط هلته قومندانۍ کې، موږ پراخ فساد د دې لامل شوی دي چې موږ هم لارې مخالفینو په لاس کې دي، هم هر ورځ تلفات لرو او هم د سکوت سره مخ کېږو. په دې باندې موږ څو ځلې د خپل ما وزیر صاحب داخلي سره دا اوس څو ورځې مخکې زه ورسره کښېناستم، هغه سره مې خبرې وکړې. خپل مین امنیتي ته تقریبا 3 ورځې په کابل کې موږ تېرې کې، زه او بعضې قومي مشران چې مین امنیتي په دې ونه توانېدي چې زموږ سره وویني او موږ د روزګان دغه مشکلاتو سره شریک کړو. یوه مسله دا ده چې موږ خپله په د قومندانۍ کې په پراخ اندازه نه پساس ته هلته خیالي پولیس ته په تشکیل موزیات دي، خو پرسونل کم دی. هغه کم پرسونل د دې لامل شوی دی چې موږ هر ورځ هم تلفات لرو او هم سیمې د لاسه ورکوو.
یوه مسله په سیمه کې د طالبانو په هغه نظامی جوړښتونه دي چې هلته لري، هدف مې د دوی د نظامی مرکزونو څخه دی. په روزګان کې د طالبانو د نظامی مرکزونو په اړه کلونه یوه مسله شریکه ده چې ډیر نږدې زمینو کې د خلکو په کورونو کې او یا هم په سیمه کلیوالو سیمو کې هلته ځای پر ځای دي. په داسې یو حال کې چې هلته جوړښت په دا ډول باندې واوسي، فکر نه کوي یوه د روزګان د نام نه ستر علت دا هم اوسیږي؟
موږ دا مشکل خپل دلته مرکز کې هم شریک کړی دي. موږ هلته دا یو مشکل د ولسونو سره چې دغه دواړه جنگي غاړي چې دي، هغه د ولسون د کورو څخه د سپر په توګه کار کوي، کار اخلي. یعنې موږ تقریبا 5 نوي فیصده زموږ ټول امنیتي پوستې د دولت طرفه د خلکو په شخصي کورو کې دي او پاتو مخالفین خو بیخي سل فیصد هم په شخصي کورو کې دي. هغه خو نه پوسته لري نه ځای لري، هر سیمې ته چې ورسې دي هلته په کور کې سړی او که نه دی نه ووځي کور ته هغه باسي. نو دغه باندې د خلکو پر ذهنیت باندې بد تاثیر کوي او خلک یو ورځ تر بلې د دولت سره هم فاصله نیسي او هم د خلکو زیات تشویش دغه دی چې یو سړی کور په هغه ته خو اقتصادي وضعیت د خلکو ډېر ضعیف دی، په ډېر سختي یو کور جوړوي، بیا بله ورځ دولت پوسته پسې غورځي، طالب یو نړۍ په ډبې پر پټاوي، هغه غریب بیا د خپل کور د جوړېدو توان نه لري. یعنی موږ تقریبا 95% زموږ ټول امنیتي پوستې د خلکو په کورو کې دي. دغه
یو مسله داسې د خیالي پولیسو یاد کړه، حکومت په ځانګړي ډول باندې کورنیو چارو وزارت ویل چې په دې وزارت کې د خیالي پولیسو ستونزه په کامل ډول باندې بشپړه شوې او پای ته رسیدلې. وان د معاشاتو په اړه باندې ویل چې د یو سیستم له لارې حواله کوي چې د خیالي پولیسو مخنیوی به کې بیخي حتمی دی. نو بیا څه ډول باندې موږ ویلی شو چې هلته خیالي پولیس شته او کوي تعداد یا کچ شمیرې څومره کېدلی شي؟
زه کده که وزیر صاحب داخله زما ږغ اوري یا واوري، زه وایم موږ شهید اساس یوه ولسوالي لرو چې په هغه کې تقریبا 400-450 کسان تشکیل لرو خو هلته 1 کسان موجود دي. موږ هغسې خاص روزګان ولسوالي لرو چې تر 400 زیات پرسونل لري او هلته به تقریبا ډېر کم تعداد موجود دغه ستا پولیس، یعنی نیم هم نهسته. نو دا زه نه پوهېږم چې وزیر صاحب داخله ولې دا خبره کوي، که چیرې هم دی نه دی خبر دی قلم بیا پوښتنه باید وکړي یو څوک راوازي په روزګان کې چې دا وضعیت څنګه دی. زه هم شی وایم کله چې د وزارت داخلي سره د حیاتي په ډول څوک راځي بیا په قمندانۍ کې هلته دغه کسانو سره کښېني چې هغه خپله د هغو د لاسه دا سیستم خراب دی، د هغو مشوره اخلي، د هغو نظر اخلي، د هغو سره جوړ راغلی. نور دا بل ورځ چې ګورې برته مرکز ته راغلی چې روزګان کې مشکل نه و نه خیالي پولیس و، یوازې ادب پیدا دی چې دوی خپل معامله سره شریکان دي او هلته چې راځیم دغه چا سره مشوره کوي، دغه چا نظر اخلي، دغه چا سره معلومات اخلي د چا د لاسه چې دا سیستم خراب دی او خیالي پولیس هلته موجود.
یوازې د خیالي پولیسو برخه په کورنیو چارو وزارت کې کنه، دا ملي دفاع وزارت په ځانګړو ځواکونو کې هدف می د عسکرو څخه د ملي اردو سرتیری او همدا ډول د ملي امنیت په تشکیل کې هم تاسو زشته.
موږ یوالیوال رو چې تقریبا 2000 کسان اوس کمبوت لري په روزګان کې، 2000 کسان کمبوت لري. هغه سره چې موږ کښېنو چې ته ولې کمبوت، هغه وایي چې څوک رخصت کړلی دی، شهید شوی دی، پراره شوی دی یا سیر شوی دی. نو هغه لیوان پر نیمه نه ده پاتې، یعنی نیمې هلته زموږ سره اوس موجود نه دي په روزګان کې. دا یوازې دا نه چې په وزارت داخلي کې دا مشکل شته، په ټولو نظامي ارګانونو کې هم دغه مشکل لرو.
تازه حکومت تاسو نوې والی هم درواسته و، ولی په روزګان کې یو والی تر ډیر وخت پورې نشي پاتې کېدلی او همدا ډول د والیانو دغه تبدیلی د وضعیت باندې څومره منفي اغېز کړی؟
تبدیلی فکر نه کوم چې ډېر منفي دغه دې کړی و. یو شی دی کله چې دی بیا بله دېږي درې میاشتې څلور میاشتې یا 15 ورد تېرېږي، هغه وخت کې هلته جنګي حالت دی، دا هیڅ مناسب نه و. په داسې حالت کې ما خپله چې توازن صاحب دی راغلی و دا موضوع مر شریکه کړه تاسو موږ تر دې حالت بهتر نه کوي، نور که چیرې هم تصمیم نیسي داسې تصمیم نیسي ونیسي چې د دې څخه موږ ښې خواته بوځي، ځکه اوس موږ فعلاً د ښار وضعیت ښه دی، هلته لږ کنټرول شوی دی. خو دغه تغییر او تبدیل اوس موږ په دغه 4 یا 15 کاله جګړه کې تا تقریبا 14 قومندان د امنیت دي چې روزګان ته راځي، یعنی هلته 3 میاشتې یا 4 میاشتې قومندان تېروي، نور بېرته تغییرېږي. وزارت داخله کې خپل مو وزیر صاحب سم دا شکایت ترلوري په غو رضمین صاحب چلته راغلی او ورته ویل چې زموږ دغه وضعیت تاسو خراب کړی دی، ځکه په 3 کې یا په 4 میاشت کې نوی قومندان ترستوي، هغه چې خپل د پرسونل یا تشکیل سره دغه کېږي شناخته کېږي، حال دا چې شو بد بیخي نه ورته معلومي، جواز د دې معرفت کېږي پر د وخت پرسي، نور هغه تغییر کې بل سړی راولي. خپل دغه تبدیلی هم روزګان پر وضعیت ډېر منفي تاثیر کوي.
ډېره زیاته مننه رئیس صاحب، کور مو آباد، تشکر.
کشالو پخار کی جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار
خر کې دا کشالې بنوي د سیاست نه کاروبار نوې جوړ کد لیډر نه تور خامار نوې جوړ که خطبې نه فتوینا خرسی دی نظرینا خرسی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولی آکی دی شہیدانو لشہیدانو ڈکے ادرے خرس شولے انقلابون خرس شولے دیر تاریخو خرد شول دیر قلمو نا خرد شول